ویډیو د دې ماخمنې خبرونه د اهم رپورټونو سرچېږي. د وزیرانو د چوپتیا په وجه پاکستان کې پارلمان په طرحګری باندې بحث کول د فروری تر اخر پورې ودرنداوه. دا چې د پارلمان غړي په دې اړه څه وایي او په حکومت کې څه نیوکې دي نن به یې رپورټ کې وګورئ. تازه د جیل را خلاص شوی علي وزیر وایي په پښتنو باندې د ظلمونو خلاف یې تحریک پیل کړی او روان به یې ساتي. بل اړخ ته د پیښور د طرحګری ضد عدالت د بشري حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار او مور د ترګری د مالی ملاتړ په قضیه کې بری کړی دي. پاکستان کې مطبوعات وایي چې حکومت خیال لري په خلکو باندې لږ تر لږه 100 اربع روپۍ نور ټیکس ولګوي، ځکه د آی ایم ایف نه د نورو قرضو شرطونه ډیر سخت دي. د اقتصاد پوهانو نظر به واورئ. او په ترکیې او شام کې د وروستۍ زلزلې له امله د مرګونو شمیر د 30,000 نه زیات شوی او د زخمیانو شمیر هم د 1,00,000 نه اضافه دی. په همدې حال کې شام کې د زلزلې نه پس سیلابي بارانونه هم ډیر زیان اړولې دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمي 12 بجې دي. زفوات لامیم او د ویډیو دروانه چارو په دې خبرونه کې ساس کوبای په دې په موږ سره مل پر شي. په پاکستان کې د ترهګری ضد کوټلي تګلارې ټاکلو د پاره د پارلمان شریکه غونډه د فبروري تر اخره پورې وځنډول شو. د پارلمان غړي په حکومتي رویه باندې نیوکه کوي چې یو خو وزیران حاضرین ورکوي او بل په دې موضوع چوپه خوله پاتې دي. د پارلمان غړو غوښتنې څه دي؟ په دې اړه باندې تفصیل د وقار احمد پر رپورت کې اوریدل شي.
13 ورځې د پارلمان په شریکه غونډه کې اکثره حکومتي وزیرانو شرکت نه وکړي او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارې ISI او د MI مشران دي د ترهګرۍ پر ضد او تحریک طالبان پاکستان سره د شوی مذاکراتو په حق لا پارلمان ته بریفینګ ورکړي. ځینی غړو دا غوښتنه هم وکړه چې په هیواد کې زیاتیدونکې د ترهګرۍ په پیښو کې د چا لاس دی.
دا دومره واقعیت کې او ور بل دی د 13 کالو داسې دا پارلیمنت ته وګوره، یو وزیر نشته، 83 وزرا دي، 83 وزرا، یو وزیر نشته. د دې مطلب دا دی چې زمونږ هیڅ حیثیت نشته، زمونږ د چغو، زمونږ د فریاد، زمونږ د جړا هیڅ حیثیت نشته. دا واقعي ډیر زیات سنگدلی ده د وفاقي حکومت او ډیر زیاته نامناسبه غیر پارلیماني مجرمانه رویه ده.
پترهګرې کابو موندلو لپاره د پارلمان شریک غونډه د جنوري 13 نیټه په خبر پولیس لاین کې د ترهګرې پیښې پس راغوښتل شوی و. پاکستان کې اکثر لا د ترهګرې لوی پیښې پس حکومت ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي او په خبر پولیس لاین پیښې پس هم د غشان کانفرنس را بلل شوی و، خو بیا دوه ځله وزنډول شو او تر اوسه د دې نوې نیټه نه دا اعلان شوی. پارلمان د نن هم دا اوازونه پورته کیږي باید د ترهګرۍ په شان مهم مسلې باندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي.
د ګوندو مسلو حل سړي دا یو کلکټیو وزډم دی. کاسي موږ کلکټیو لیکشینو او یو ګول میس کانفرنس راوغواړو او هغه ګول میس کانفرنس کې ټول سټیک هولډرز دي دا راوغوشتل سي او موږ پر دې باندې سرکښینو یو ورځ په ورځ باس وکړو چې دا خبره په چیش خلاصي شي.
پاکستان کې اکثر لا د ترهګرۍ په خپس حکومتونو تور لګوي چې ترهګر شبکې دلته د ترهګرۍ د پاره د افغانستان ځمکه استعمالوي او دغه شان بیانې د پیښور په خسم دستي پس هم ورکړیو. خو د افغانستان د طالبانو خارجه وزیر د دې اکسل عمل کې ویلیو باید پاکستان په بل هیواد تور لګولو نه وړاندې تحقیقات وکړي. سیډونکې هم وایي کچر پاکستان د ننه د ترهګرۍ په شان مسلې د حل په حق له پارلماني ګوندونو یو ځای نشول نو پاکستان به په سفارتي توګه هم خپل ملګری او بیلی
مونږه چې کومه خارجه پالیسی دا هغه به ان افیکټیو شي اس لونګ اس چې مونږه د دهشتګردي چې کومه دا مسله ده دغه مونږه هډ اون نه ټیکل کوو چې سونه پورې مونږه دا ایشو اګنور کوو دا به دونه مونږ ته غټیږي او مونږ ته به دونه دا سیریس کیږي او دغه هندل کول به مونږه لپاره دونه ګران کیږي چې سونه پورې مونږه دا سیز اګنور کوو او اډریس کوو نه.
وړاندې هم د پارلمان غړو د تیر حکومت لخوا لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان سره د ریاست په مذاکراتو سختي نیوکه کړي وو او ویلي وو چې دا مذاکرات چا کړي دي او د چا په خوخه کړي دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د یوې فعالې ګلالی اسماعیل پلار او مور په اوګدمهاله قضیه کې بری کړی دی. د ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وای په کال 2000 کې په د او میرمنې دا تور لګول شوی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دی او د ترهګرۍ مالی مرستې کوي. تفصیل یې د ارشد مومن پر رپورت کوي.
پروفیسر اسماعیل وای په یاده مقدمه کې هغه او میرمنې د ترهګرۍ ضد عدالت ته یو سل شپک شپېته ځله پیش شوي او په یو سل اووه شپېتم ځل په مقدمه کې بری کړی شو.
په 2013 کې په پېښور کې په چرچ باندې کا معامله شو وه، نو هغې له ګاډۍ چې کوم دی نو ګلالۍ یو پلار یې اخیستی و، او په 2015 کې چې په امام بارګاه حیات آباد کې کا معامله شو وه، نو هغې لپاره اسلحه ګلالۍ یو پلار یې اخیستې وه، او دی درې واړو به چې کوم دی نو یو کس پیدا کړ چې هغه جیش محمد لودۍ پیسې ورکولې درې واړو، بلې کس پیدا کړ چې زم بدۍ سره به مې نوکری کوله، کار به مې کو، خو دی څخه به افغانان راتلل او دی به ورته وی چې ورشئ د درې کې د پلاني ځای نه اصلاح واخلئ.
د ګلالۍ اسماعیل د هغې پلار او مور په ضد جوړه مقدمه باندې وخت په وخت د بشري حقوقو تنظیمونو نیوکې کړې او د هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پروفیسر اسماعیل او د میرمن په خوشی کېدو هغوی ته مبارکي ورکړې او غوښتنه کړې چې د سایبر کرایم قانون لاندې پرې یو بل مقدمه هم جوړه ده او هغه هم ختم کړي شي. په دې مقدمه کې وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل په دوی باندې د ترهګرۍ پاکستان بدنامولو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو په الزامونو کې یو هم ثابت نکړی شو او دوانه په دې مقدمه کې بری کړی شو.
کیس خو یو کیس هم نو، صرف الزاماتو، هغه ما وی الزاماتو هم دوی چیرې دی د ان جی او پاړ کې د دشمن ممالک نه لکه انډیا هم پکې دی مثال ورکړو او اسرائیل هم پکې ورکړو، چیرې دی ان جی او پاړ کې دی د هغه ملکونو نه فنډینګ کیږي دی ته او دا دی پاکستان کې بیا دشګر دوله ورکی او غی دشګر کاروي کوي. دا غی بابت کې اس قسمه نه کاغذی او نه زبانی ثبوت شته. دویم ثبوت دو چې په امام یا مسجد کما حمله شوی او په چرچ کما خودکش حمله شوی او دا غی فسیلیټیشن دی کړو. دا ډیر اهم خبره چې هغه کم دی امام یا مسجد په یار شو او د چرچ شو، پاغی کې دا ډول سره ملزمان نه دي. پاغی کې چې کوم ملزمان او غبرې شوم دی او یو کوټم دغه په بریښت باندې سټمپ لګولې دي، ناغه کیس ختم دی، هغه د اهلی دفتر شوی دی، هغه د پن شوی دی.
پروفیسر اسماعیل ویلی په یاد مقدمه کې ورسره ګلالۍ اسماعیل هم شامل و. نن عدالت دوی بری کړ خو ګلالۍ اسماعیل پکې مفروره ګرځول شوی. نو موړي ویلی ګلالۍ اسماعیل دا وخت په امریکا کې دا. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
بل اړخ سره د پاکستان ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د جیل نه د راخوشي کېدو نه پاس یو ځل بیا د ملک پر ریاستي ادارو باندې نیوکې کړې دي. هغه ویلي چې د پی ټی ایم تحریک په پښتنو باندې د شوی ظلم خلاف شروع کړی او خپل کار به جاری ساتي. دا چې علي وزیر په خپل تازه وینا کې څه ویلي دي، فیضل عزیز یې تاسو ته په دې ریپورت کې شریکوي.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر چې د شپږویشتو میاشتو د بند تیرولو وروسته خوشی شوی وایي په پښتنو د ظلمونو پر ضد مبارزه پیل کړې، جیل یې پکې تیر کړو خو مبارزه به جاری ساتي. علی وزیر د پاکستان په مخکنی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ریاستی ادارو نیوکه وکړي چې په پښتنو ظلم کړي او هغه بې ګناه په بند کې اچولی وو. د پاکستان پوځ یا حکومت په سمدستي توګه د علي وزیر تورونو ته کوم خبرګون نه ویلې، خو له دې وړاندې چې وخت په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر ریاستي ادارو د پښتنو د وجنې تورونه لګولي، نو پوځ او حکومت دا تورونه په سختۍ سره رد کړي او ویلي دي پی ټی ایم دا تورونه د دښمن په لمس لګوي او د بهر نه ورته پیسې ورکړل کیږي. خو پی ٹی ایم تل دغه تورونه رد کړی دی. پی ٹی ایم د بشری حقوقو فعالانو او پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې دغه ډول سیاسي انتقامی کاروایان دي د تل لپاره بند شي. علي وزیر په کال 2000 کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې، کراچۍ ته منتقل کړی او په مرکزی جیل کې بندي و. نو موړې چې په بند کې وو نورې مقدمې پسې راوستل شوې وې چې وروسته په لومړۍ مقدمه کې بری شوې او په نورو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی وو. خو په خبر پښتونخوا کې پسې نورې مقدمې راوستل شوې وې او په وروستیو کې په هغو مقدمو کې هم ضمانت منظور شوی وو.
وزیر باندې ټوټل کیسونه چې دي هغه اووه کیسه ښکاره دي. درې په پښتونخوا کې وو چې یو د چارسدی وو، یو د ڈی آئی خانو او یو د ټانکو، او سلور پہ کراچی کیو چې دو د سوراب ګوډ تھانی او یو د بورډ ویسن تھانی او یو د شاه لطیف ټام تھانی. نو پدې کې اړو منه کې سیو چې کم کې دے د پخور نه گرفتار کړي راوستو، هغه کیس د بری شوه دے. اوسې په کراچی کې درې کې سنې دي چې د یو او روانه پات لسم تاریخ تا او د دو او روانه پات شتم تاریخ تا. نو دا کې سنې به چلی کې علي بدې لرازي دلته کې عدالت کې بازیری کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د تیر کال پرورې په میاشت کې د سندھ اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړې او په سندھ صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت نیوکې کړې وي چې سندھ حکومت کولی شي په علي وزیر جوړې مقدمې ختمې کړي خو نه ختموي. خو هغه وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وو په لومړۍ مقدمه کې د علي وزیر لپاره وکیل لیږلې، په جیل کې ورته اسانتیاوي ورکړې شوې او د ملي امنیت په کمیټې کې هغه د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې وه او زیاته کړې وه ورسره کوم جادو نشته علي وزیر خوشی کړی. او د سندھ حکومت د مذاکرات وروسته پی ٹی ایم بیا پرلت ختم کړی وو. د خپل همکار ذوالفقار بیتنی سره فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیوا، کراچی.
بیا هم په خیر راغلی دا وی وی ډیو دا او تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی نه ګوري او اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کومه داوا کړې و چې ګنی امریکای په سازش حکومت ور رنګ کړی وو، اوس خپل دغه داوینه په شا شوې دي. عمران خان د وایس اف امریکا سره مرکه کې ویلي چې سازش د پاکستان نه امریکا ته تللی وو. د عمران خان د دې وینا په اړه څېړونکو څه وایي تفصیل د عثمان خان او حمید الله پر رپورت کې واوري.
د حکومت غرزیدو نه تر اوسه په تیر نږدې یو کال کې عمران خان د امریکای سازش خبره په تکرار سره کړې ده او د هغه ویل شوی ناره د هغه پلویانو په خپل امروزه جون کې ذکر دي. د پښتونخوا په سړکونو ډیر داسې ګاډي لیدل کیږي چې په دغه ناره لیکل شوی، خو اوس په سوشل میډیا صارفین او سړنکاران عمران خان او دغه پلویان د داسې ګاډي د تصویرانو شریکولو سره غوښتنه کوي باید دا ناره بدل شي. سیرون کې او د پیښور په هندون د سیاسيات استاد پروفیسور محمد زبیر وای په 13 او 14 کالو کې په اولس کې د امریکای خمخ ولستانه د خودل شوی. نو ځکه سیاسي، مذهبي او ریاستي مشران اکثرا دغه بیزایا ولسی جذباتو نه وخت په وخت ګټه اخلي.
کې زبوی ما چې الټه کار داسې شوی دی چې زمون پالیټیشنز همیشه د امریکای ایمیج بطور یو د پاکستان بدخوا یا یو دشمن په تور باندې همیشه دا ایمیج پېښ کړي دي. حالانکه تصویر یو بل رخ موجود دی څنګه متاستو ول چې زمونږ ټول نه زیات فائدہ چې کوم ملک نمون اغشت دی هغه امریکا دا، او زمونږ لیډرشپ چې کوم دی هغه دا پاپولر سلوګن چې کوم دی هغه پسې همیشه زی بجای دی نه چې هغه عوام ته یو صحیح پکچر وخای هغه دا پاپولر سینټیمنٹس نه همیشه فائدہ اوچته.
دا عمران خان د حکومت د غرزیدو سره ځنه ناری یعنی ابسولوټلی ناٹ، کیا هم کوئی غلام ہے، امریکا مخالفه ګڼل کیږي. ته په خبر د ګاډو د سامان خرڅون کې محمد زریس دیوتوای دی ډېر د سناری خرڅ کړی دی. اولی ډېر غوښتنه واخ او سی خرڅ کم شوه دی.
زیات تر چې کم پی ٹی آئی ڈیمانڈ چې کم دی سټیکر ودا هم کوئی غلام نه دا بار ملک آسان چې کم دی هغه زیات تر مون نه ویلای دی کوانټیټی کی وړي کم از کم 20-25 پیس وړي هغه آرډر باندې وړي لګیا دی. ترکی والا شو فرانس دا بل امریکا والا دی دا ټول راجمو ندل تنوري.
پروفیسر محمد زبیر بیوای د امریکای سره تعلقات او پاړه اکثر سیاسي ګوندونه او مشران د دمخه پالیسي ښکار دي چې تاوانې د دوانو هیوادونو ترمنځ اکثر د تعلقات او تریخوالي پورې ورسي.
نو مقصد د دې صرف دا دی چې د عوامو کې یو پرسپشن یو امیج د امریکا چې کوم جوړ دی هغه نه موږ څنګه زیات نه زیات فائدہ واخلو خپل پولیټیکل لیوریج دې نه حاصل کو او دیش ته نه ګوري چې دې سره ملک ته څومره نقصان رسی. بدقسمتی سره موږ امریکا سره تعلقات جوړول هم غواړو خو بل طرف ته خلکو ته دا پرسپشن ورکو چې زموږ امریکا خوښ نه دی.
پروفیسر محمد زبیر زیاتوی د امریکا او پاکستان ښه تعلقات د دوانو هیوادونو د ولسونو په ګټه دي. دوانو هیوادونو د یو بل سره تاریخي تعلقات او مرستې کړي دي او سیاسي لیډرانو لا په دې کې د ذاتي ګټو نه پرته پراخه ولسي مفاد ته قتل پکار دي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو ډیوه نیوز پیښور.
یا پخیر اغلی د پیښور په شخصي سکول پیښور ماډل سکول کې د پښتو په ویلو پابندي پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د دې سکول انتظامیه پښتو زده کوونکو ته نوټیس ورکړي چې که په سکول کې په مورنۍ ژبه خبرې وکړي نو 100 روپۍ جرمانه به ورکوي. د سکول د انتظامیه د عمل د یونسکو د سپارښتنو خلاف هم ګڼل شوی دی. په موږ کې په دې اړه زموږ د خبريال مدثر شاه رپورت.
په ټولنیزو رسنو چې کله نه د ځینو شخصي تعلیمي ادارو هغه فرمانونه جاری شول کوم کې چې دای په خپل زده کوونکو پښتو ژبه کې په خبرو بندیز لګولې ده نو پر رسنو تود بحث شروع شوه او د دې عمل غند نه روانه ده. قانون پوهان وایي دا د پاکستان د اساسي قانون خلاف عمل ده او د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی ته د دغه سکولونو خلاف نن درخواست جمع کو. وایي که د قانون سرغړونه کوونکو سکولونه د دغه عمل نه منې کریشل نو خبوی
پدا سی نه د دې خبرې مطلب بدای چې د ریاست جبی هم بدل دی ریاست د خپل عین نه هم منحرف دی او دلته د قانون سره هغه سلوک نه کیږي کم چې پاین کې داغه عینی حقوق دی. دا اتارټی د دې خلکو خلاف اکشن وانه غستو رټ پټیشن زما بالکل تیار پوت دی دا عین لاندې چې کم عین لاندې د ریاست وګړې ما دا لاندې بس بیا چې یو هفته بعد راځم او د سکولونو خلاف بز رټ پټیشن کې اټ کوم.
سیډونو کې وای د شخصي تعلیم ادارو دے عمل سرا د ملګری ملتونو اداري یونیسکو تړونو ته هم ځان رسیدلې ده کومو کې چې پریاستونو د جبو پر مختګ پر سپری شوې ده.
یو خدا چې د یونیسکو چې کوم قراردادونه دي کومي موحدي دي دوم د پاکستان په خپل آئین کې د لسم آئینی ترمیم لاندې دا اختیار ورکړل شوې ده چې د مورونو جبو د پر مختګ د لپاره به صوبایي حکومتونه د قومی جبو سرا د قومی جب سرا یا د انګریزي سرا د څه قسم له بنیتی نه وړخته چې دغه بنیتی پکې نه د مورونو جبو د ترقې د پرکار کولیش د دې پاکستان د خپل عین خبره ده.
پوهان وای تر ټولو غوره علم خپل مورنۍ ژبه کې ترلاسه کیږي خو د بده مرغه پاکستان کې د میندو پلرونو سوچ دا ده چې د دې بچي به هاغه وخت صحیح عالم وي چې په انګریزي ژبه خپوي.
په دې پوینه کې چې آیا چین کې انګریزي وای لکی پا روس کې انګریزي وای لکه په ایران کې چې کوم دی انګریزي خلک وای دا ټول هغه خپل په خپل ژبه کې خبرې کوي په خپل ژبه کې لیکي په خپل بیا دی بل یو بهانه کوي کله کله وای چې انګریزي چې کوم ده کما اډ نن سبا د ماډرن ټیکنالوژي څخه به دا هغه د انفارمیشن ټیکنالوژي څخه به رسنیو څخه به دا فلاني څخه به دا ژبه ده دا ټول کې څه دروغ دي دا بهانه دي.
د شخصي تعلیمي ادارو د دریز او ریډو ډېره حاسمو کړي چې دای ولې دغه ګام پورته کړي دي خو په دې اړه دای د سوینا څخه ډډه کوله. ویل کېږي مورنۍ ژبه کې په خبرو نه واز دغه ته پس د کوونکو بندیز دي بلکې استادان هم خپل مورنۍ ژبه کې خبري نشي کولای. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کې خبر.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا بیام بخیر اغلی د پاکستان په اړه مو ریپورتونه ولیدل او اوریدل، اوس هم راځو د افغانستان په اړه اوس یو ریپورت ته. هغه دا چې په کابل کې د داعش ډلې په یو مرکز باندې د طالبانو حکومت د عملیاتو سره ام مهاله، د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه ډله د طالبانو او نړیوالې ټولنې ګډ دښمن بلل دي. خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داعش پر ضد همکاري د راتلونکو اړیکو مهمه برخه جوړېدلې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د روس د اعلی پوځي چارواکو هغه څرګندونې بے بنیاد بلیل چوائی د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د داعش په زرګونه جنگیالي موجود دي. یو اونۍ وړاندې د امنیت شورا هم افغانستان کې د داعش په زیاتیدونکو فعالیتونو باندې اندېښنه ښودلې وه. نور تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
افغان طالبانو د روس په مشرۍ د مخکنی شوروي اتحاد د هیوادونو پوځي اتحاد سی ایس ٹی او لخوا د داعش خوراسان ډلې موجودګۍ په اړه تورنه په داسې حال کې رد کړې دي چې په خپل افغان طالبانو پرون ویلي وو په سرخار کابل کې د داعش خوراسان ډلې په یو پټنځای برید کړی او په کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویلي وو چې د کاروای په وخت کې د داعش اهم غړي وژلي چې په کې خارجیان هم شامل دي. د پیخی پځه کې یو تن ای پی خبری ادارې ته ویلي دوی په هغه کور کې د اوسیدونکو خلکو په اړه څه معلومات نه لري او نه چرته دوی لیدلی وو.
دلته نام د څه معلوم نه وو ځکه چې د طرف ته آمد هم ډیر نه وو د خلکو او دغه تخپل دغه مسؤول دی کس مسؤول چې وو دغه ډیر نه ښکاري دلته او دی باندې دی دروته او ار کوم پلان جوړ دی خپل مینس سنجول او موږ په هیڅ دی خبر نه دی باندې نه راوتل دی.
د روس په مشرۍ د ګډ پوځي سازمان مشر کرنل جنرل اناتولی سیدوروف د خبري کانفرنس په وخت ویلي افغانستان کې یو شمېر هغه ډلو پخې مضبوطی کړې دي چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو امنیت ته خطر دي. جنرل اناتولی افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېره تر شپږنیمو زرو پورې یاد کړې چې وایي تر څلورو زرو پورې وسلوال پکې د تاجکستان خواته د افغانستان په بدخشان کندوز او تخار کې موجود دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم د شورو چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې داعش ډله د طالبانو او نړۍ دواړو لپاره دښمنه بللې ده. سکه هم طالبان وایي د هیواد امنیت یې په ځای کړی خو د کال 2021 اگست د میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان قبضه کړي داعش ډلې په شیعه مسلمانانو سیکانو او د بهرنیو هیوادونو په سفارتخانو او وګړو او په خپله په طالبانو هم یو شمېر بریدونه کړي دي. د داعش په بریدونو کې زیاتره په هدف کړي شوي د شیا هزارې ټولنې مشران وخت په وخت د نړیوالې ټولنې نه غوښتنې کوي چې د دوی ژوندونه دې محفوظ کړي شي.
دغه جنایت بشری جنایت چې د مسلمانانو خصوصا د اهل تشیع د فاطمیه په جامه کې وسو دا حقیقتا یو لوړ ځای و چې دا باید دنیا محکوم کړي، دا باید د اسلام نړۍ محکوم کړي، خصوصا د زموږ د افغانستان باغیرت پولیس چې په ګوټ ګوټ کې په افغانستان کې که په بدخشان کې که په کونړ کې که په کابل کې که په هر ځای کې.
د فروری په 9 نیټه د متحده قومونو امنیت شورا هم افغانستان کې د داعش ډلې په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه او طالبانو ته په مخاطب کولو سره ویلي وو چې داعش ډلې ته د ماتې ورکولو د نړیوالو هڅو برسیره دغه ډله په افغانستان کې په نوي بڼه فعالېږي او نړۍ ته خطرې پیښوي. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دو د 13 میاشتو پر کېدو وروسته اقتصادي بحران او اجتماعي ستونزې د دغه هیواد مهمې ننګونې یا ستونزې ګڼل کیږي. د 2021 کال له اگست وروسته د زیاترو بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان اقتصاد د بحران سره مخ کړی او دایي اساسي علت ګڼل کیږي. البته د طالبانو حکومت تر اوسه په نړۍ کې هیڅ کوم ریاست یا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی د پاکستان په شمول. او بل اړخته پاکستان په تیره یو لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوندو غونډو کې برخه اخیسته. هو تیره هفته یې چې کله په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړه، د سیمې کارپوهان یې حیران کړل. دغه غونډې ته طالبان هم نو بلل شوي. نور تفصیل تاسو ته د وی ای افغان سرویس خبریاله شهناز نفیس په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی ګڼ اړخي زغونډه کې زکه ګډون و نکړو، چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2019 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمایي زغونډه کې برخه اخیسته. خدا زل ولی بحر پاتیشو
پاکستان څخه شرکت نه دیکړای چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې دی ولوی برخوال پتوګه ګډون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دا یو غیر فطری خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخوي او پاکستان به دا حقیقت مني.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاقونه کړی، ځکه چې پاکستان په زینو پخوانو داسې سیمایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمانه لري.
زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصلاح د افغانستان دوسیه پلاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړې دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړې ده، نو څوک په آسانه اعتماد نشي کولای.
په مسکو کې د تیر اونۍ غونډې ته طالبان نه وبللې شوی. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یادې غونډې ته استازي لیکلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوي ښکارا بیانونه ورکوي. روسي مثالی په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پری خودل د هغه هیوا د کلتور او تاریخ برخه ده.
And part of it could be
پاکستان کوخه خو چې سیمه ای سیاست ولوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیې ته نګدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خی چې ګوندې د امریکا له عملې د مسکو غونډې نه ډډه کړې. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز اداري کارپو مایکل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي، پاکستان نه غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف سره د خبرو په وخت امریکا خپه کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خیر راغلی. اوس درته ګرځو د پاکستان حالاتو ته. پاکستان د اقتصاد په برخه کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څومره مخ کې پاکستان ته چې د IMF یا د مالیاتو نړیوال ادارې یو هیئت یا پلاوی تللی وو، نو دغه خبرې هم به نتیجې ختم شوي او بیرته هغه هیئت واشنگتن ته راستون شو او بیا ویل شو چې د IMF سره ورشل یا د لارنه آنلاین خبرې پاکستان بیرته شروع کړي دي چې ترڅو دغه بیا هم قرضې حاصل کړی شي. خو مګر پاکستان کې مطبوعات اوس وایي چې حکومت خیال لري په خلکو باندې لک تر لګا 110 ارب روپی نور ټکسونه ولګوي، او دا ځکه چې د IMF نه د نورو قرضو د اخیستلو شرطونه ورته ډیر سخت یا ګران دي. دا چې په دې اړه باندې پاکستان کې د نننه اقتصاد پوهان څه وایي زموږ د خبريال ارشد حسین په ریپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د IMF د شرطونو پوره کولو پترس کې د 110 ارب روپو د نوې ټیکسونو لګولو تابعیا شوې ده، او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت به د 110 ارب روپو دغه هدف پراتونکو سلور میاشتو کې ترلاسه کوي.
لنډ جدا چې د ټوله خبره راغونډې کې نو موږ باندې به با عوامو باندې به با مهنګایي اثرات ضرور راځي، او د مهنګایي تقریبا رف استیمیټ چې کوم دی 35-40% اپوزیشن کوم دی جدا مهنګایي به راځي.
پاکستان دا وخت د سخت سیاسي اړې غړي او اقتصادي بحران سره مخ دی، او د دې هیواد د مرکزی بانک سره کې یو خا د زر مبادله ذخیره 2.9 ارب ډالر لاندې کچې تر کوزه شوې ده. نو ور سره پاکستانی روپے هم په پرله پسې ډول د امریکایي ډالر لخوا د فشار لاندې ده چې لکبلې ورځ تر بل په ګرانه کې اضافه کیږي.
د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې به هم راتلونکو 100 ورځو کې 300 روپے اضافه کیږي. حکومت د مخکې څخه د بجلی او ګیسو په نرخونو کې غټه اضافه کړې ده، او دا ښکاري چې د بجلی او ګیسو په نرخونو کې به د نور اضافه سره د صنعتونو چلیدل ګران شي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ګرانې د اوسنۍ چپې څخه د بیوزله خلکو د بچکول لپاره هدف رعایتونه ورکول د حکومت سره یوازنې لار ده.
یو طریقې چې دا کې دي چې مثال کې تور په ماته دا پته ولګی چې د پلان کې سړی انکم چې کم دی دومره دی کم دی، او د رشک چلی موټر چلی، او د ته ډایرکټ بانک اکاونټ ته چې کم دی 10000 15000 یا 6000 روپیا را لګی، دا یو طریقہ پاسیبل ده. اني هاو چې دا کنسرن پکار دی او ګورنمنت اف پاکستان چې کم دی نو هم دا ریلایزیشن شتا، او د IMF هم پاکستان ته په دې باندې اعتراض نشته چې کم غریب خلک ته هغه ته تاسو ټارګټډ سبسډیز ورکړي.
پاکستان دا وخت د ډالرو د شدید کمی سره مخ دی، او په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانی کارکونکو لخوا هیواد ته پاستولي رقمونو کې سکل 14% کمی راغلی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
او بیا هم په ام دی موضوع باندې خبرې. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د ټاکس یو اهم ترمیماتي بل د پارلمان دواړو ایوانونو ته وړاندې کړ چې مقصد یې د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د شرطونو سره د پاکستان ځان برابرول دي، څو خپل د ضرورت وړ نوې قرضې ورنه ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ سره د اسلام آباد نه زموږ خبريال الیاس خان صاحب د سکایپ د لارې په پروګرام کې مل دی چې ورته خراغلاس وی الیاس خان صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه له می سره خوشاله اوسئ.
اول کدارته وی چې په دغه منی بجټ یا په دغه ترمیماتي بل کې هغه اهم یا مهم ټکی څه دي؟
جی له می صاحب څنګه چې زموږ اوریدونکو پتونکو ته پته ده د IMF سره د پاکستان چې کومه خبره اترې روانه وي چې دغه د پور د هم کیس دوباره پر ځای کړی شي، پاغې کې د اوړان دینه غړ غړ شرطونه د پاکستان د IMF منلې دي. خو د ټیکس په حواله سره چې کومه 13 هفته کې لس ورځې خبرې وشوې په پاکستان کې اسلام آباد کې هغه ناکام شوې وي. خو دا غیر رسو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې اوس په مونږه ټیکس آمدن هم سیوا کوو د IMF چې کوم یو غټ شرط دی. دینه اوړان مو د پېټرول او د ډیزل او د بجلی د ګیس به حکومت سیوا کړې دي. او ټیکس آمدن چې دا کم ترمیمی بل وړاندې شو فینانس 2023 قومي اسمبلی او سینټ ته، د دې د لاندې به حکومت د 110 ارب روپو نوي ټیکسونه لګوي چې په هغه کې چې کوم موجوده جنرل سیلز ټیکس چې کوم په هر یو سیز او په خدماتو په څنګه باندې لګول کیږي هغه د 10% نه 13% پورې زیات کړی شوی دی. دا غرنګ غټه فیډرل ایکسایز ډیوټي چې کوم وفاقي حکومت ته سیګریټونه ملاويږي هغه کې هم ډیر غټ اضافه شوی دا. او د بل وړاندې کولو په موقع باندې د خزانه وفاقي وزیر اسارټار کامی اسمبلی ته وویل چې البته جنرل سیلز ټیکس با په وراکي شیانو هغه نمونه وایشتل لکه غنم اوړه وریجې دالونه او کولاو پای اگئی میوه سبزیانو باندې خو نه لاګو کیږي البته چې کم د ټپ وینا چې کم لگزری آیټمز دي نو هغه نه د مرادو چې کم پای کې د خوراک سیزونه اوم شته دی پای کې کوکینګ آئل لري چې ډیر زیات اغیز به په عام اولس باندې رسی او اینه هم ګرانی سیوا کیږي باقی بسکټ دي شیمپوان دي مختلف سیزونه دي چاکلیټونه دي دغه باندې ټیکس د اولس نه تقریبا 40% پورې دغه رنگ هوایی ټکټونو باندې د اولس په دې 40% فیډرل ایکسایز ډیوټي لګول شوې ده سیمټ په فی کیلو بیا زیاته کړې شوې ده دا ټول چې ملاو کې نو د دې نه به حکومت ته راتلونکي 500 میاشو کې د دوی دغه اندازه ده چې یو سل اویا ارب روپۍ اضافي ټیکسونه ترلاسه شي
او کله چې د خزانه وزیر اسحاق ډار د ټیکسونو د ترمیماتي بل قومي اسمبلی او سنټ ته وړاندې کړ نو د دې ایوانونو د ریز په وړاندې څه وو آینده ګامونه به څه په دې برخه کې
جی لامی صاحب قومي اسمبلی کې خو چونکې د اپوزیشن نشته دی کله چې د تاریخ انصاف حکومت ختم شو دا هغه نرسو دا غي چې کوم یو مرور غړي دي هغه موجود دي د اپوزیشن په بنچونو باندې هغه ناس کوي څه دومره خاص مخالفت خو نه شو څنګه چې عام بجټس کې ډېر سخت مخالفت کیږي او شور شرابه وي او چې کوم منیسټر وي هغه دا بجټ پیش کول ډېر ګراني خو د دې یو غړی نور عالم خان کوم چې د پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمن هم دی هغه په حکومت په دانه وی ټیکسونو باندې نیوکې وکړې او دا غو بیناوه چې غریب پولیس خو د دې امنګانو ته یا منیسټرانو ته د وټونو افستو په وقیاد وي او تاسو موقع باندې چې کوم د نیوی ټیکسونه او هر سیزن دوی تواتر سره په بر باندې بوزي دي به د موقع باندې دوی ته غریب پولیس یاد نه دي البته په سنټ کې چې کله بیا دا بل اساګار وړاندې کو نو حل تکي چې کوم مخالف ګوندونه دي دایښ میرا زیاته ده خاص کر پاکستان تحریک انصاف الته کې د دې ډېر سخت مخالفت شو هغه د دې بجټ پانه وشلولې او د چیرمن سنټ مخه ته وښته او د اساګار د دیس مخه ته وښته او دا غین وروسته بایکاټ یې وکړو وروسته بیا د سنټ چیرمن دغه بل متعلقه فاینانس کمیټۍ ته واستولو او هغه نه وړاندیزونه وستي دي چې تاسو به ترجمه لسو بجو پر خپل وړاندیزونه راکړي او دغه وړاندیزونه به موږ بیا دوباره قومي اسمبلی ته لیږو چې په دې کې شامل کړي او وروسته بیا قومي اسمبلی دغه بل پاس کړي
او یو بل پښتنه په پاکستان کې له پخوانه هم گرانی شوې د خلک په دې برخه کې ډېر شکایتونه لري خو کچیرته دغه بل منزور شي د دواړو ایوانونو لخوا او یا وروسته منزور شي نو اثرات به د خلکو د عامو خلکو په ژوندون باندې څه وي
جی لا مې سه په دې وخت کې چې کوم د پاکستان وړاندې نه چې اقتصادي ستونزې دي هغه ډېر زیاتې خرابې دي او دا وګرانی ریکارډ کچتا چې د دسمبر په مشمیری دی هغه 0.5% ته جګه شوې ده کم چې د 13-15 کالو ریکارډ دی مات کړی دی او د سیډون خدا وینا دا چې دا نیوی ټیکسونه د پېټرول او ډیزل او بای سیوا کول د ډالر نخ پرانستی مارکیټ ته پریخودل د غرنګ د ګیس بایو کې تقریبا د 14-12% پورې زیاتوالی شوې ده بجلی بای بنورې سیوا کیږي نو دې سره دا موجوده چې کوم 23-24% د ګرانۍ شره ده دا به د 15-20% او 30% ترمنځ پورې رسی چې له وجې به عام اولس نور د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او د دې تر څنګ د سیول کو دا هم وینا ده چې پاکستان IMF سره دغه لوزنامه نه کوي او اقتصادي سقوط په لور ځي نو بیا به هم دا ګرانۍ د شپېتو نواله او یو فیصدی پورې زیاته شي
ډیر زیاته مننه یا سان صاحب پوره تفصیل مو وړاندې کړ ژوند یو سه
مننه خوشاله
پاکستان کې د ماحولیات او کارپوهان وایي د کویلینا د بجلی پیدا کولو په برخه کې حکومتي پلان دوی اندېښمنه کړی دي رایټرز خبری ادارې د پاکستان د توانایي وزیر په حواله لیکلي چې حکومت پلان لري د ال ان جی په ځای د کویلینا ارزانه بجلی پیدا کړي خو د ماحولیات ماهرین وایي دا به د هوا خچنوالی ډیر او نړیواله تودوخه نور هم زیات کړي تفصیل د عبدالرزاق پر رپورت کې
د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر رائټرز خبري ادارې ته ویلي پاکستان پلان لري چې د بجلی پیدا کولو لګښتونو کمولو لپاره د کویلي څخه د کوردننه د بجلی پیدا کولو صلاحیت سی واکړي او د غیر ملکی زری مبادله د بحران کمولو په غرض راتلونکو کلونو کې د ګیس سره چلیدونکو نوي پلانټس په نه جوړي. ماحولیاتي ماهرین وایي د هواد د بجلی پیدا کولو کارخانه د ترقی یافته ملکونو په سیر هغه صلاحیت نه لري چې د کویلي نه دا کی دونکي لګي او د ګیسونو خراب اثرات کم کړي.
اوس بدې صورت حال کې کومګا د پاکستان کې چې کومه کوئله ده نو زیاتره کوئله هغه ایتمون لو ګریډ کوئله وایو او اې کې د سلفر مقدار هم ډیر زیات دی. نو کدا کوئله مونږ سوزو نو د تیزابي باران لمو پخپل زراعي جوړو او دغه بدل کو او و سره با په انوایرمنٹ کې په ماحول کې بعد از زهريله ګیسونم ډیر زیات شي.
د رائټرز خبري ادارې تر مخه د انرژي وزیر ویلي چې قدرتي ګیس نور د اوګد مهاله پلان برخه نه ده. هغه زیاته کړي پاکستان پلان لري چې د ملکی کوئلې نه د بجلی پیداوار د 2.3 گیگا واټ څخه لس گیگا واټ ته ورسي. ماهرین وای پلوې کچا د ډبرو سکرو سوزولو سره اکسایډز اف نایټروجن، اکسایډز اف سلفر چې د تیزابي باران سبب جوړیږي او اکسایډز اف کاربن فضا ته ځي چې خراب سری د انسانانو ترڅنګ په فصلونو هم کیږي.
او دغه گیسونه او دغه تیزابي باران دا په انساني صحت باندې مسر غورځي، د زناورو په صحت باندې اثر غورځي، ایون کپا اوبو کې کم زناوري اغیتم نقصان نسی، میټیری چکو بلډینګونه دی ایتم دا نقصان نسی او ورسره ورسره اوس په نکم ځکه استعمال شوی یا یو بل میټل استعمال شوی وی نو پاغم دا ډیر اثر غورځي.
د انرژي د وزیر دا سرګندونی په داسې حال کې مخې تراغلی چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د هواد مرکزی بانک سره د زری مبادله ذخیره 2.9 ارب ډالر پاتې شوی. د راپورونو تر مخه دغه ذخیره د 3 هفتو د امپورټس ضرورت په مشکله پوره کوي. کارپوهان وایي که حکومت یوازې په خیبر پختونخوا کې هم د بجلی پیدا کولو په پروژو توجه ورکړي نو د اوبو په مرسته سره روزانه په زرګونو میگا واټه بجلی پیدا کولای شي.
اوس څه کم هغه اکثر تاسو نادرن ایریا ته لاړ شئ نو مختلف کلو کې اشته دي یا وړې وړې هغه خلکو لګولې دي یا ګورمنټ ورسره هلپ کړې ده نو هغه صرف یو کلی دوه کلی داسې اغا سروس کای پر انرجی ورکای خدا لک پکار دے چے دے بن انویسٹمنٹ زیات سی او غٹ غٹ پروجیکٹ نو سی او نیشنل گریڈ تے زیات نہ زیات بجلی راشی او دا کوئلے نہ من زان خلاص کو او دین علاوہ سولر او ونڈ چے دین اغا باندے ہم انویسٹمنٹ شو نو خبر.
د ماحولیاتی چارو پوهان وای پاکستان د نړۍ په هغه لومړنو 15 هیوادونو کې شامل دي کوم چې د نړیوال تودوخه د خرابو اثراتونه زیات اغیزمن کیږي. دی وای کچري پاکستان د بجلی پیدا کولو لپاره د کوئلي استعمال زیات کړي نو د سربا نه واز د نړیوال تودوخه د خرابو اثراتو د مخنیوي لپاره وزکړې شوې پالیسي متاثر شي، بلکې پلوي کچا د سیلابونو دراتلو د اوبو د کمی او د فصلونو پیداوار متاثر کولو لامل به هم جوړ شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیخور.
او سم د پاکستان په اړه یو بل اقتصادي رپورټ د روس او اوکرين جګړې د پیخور د ماچسو کاروبار بیا راژوندې کړی دی. د پیخور په ایت آباد سنتي زون کې د ماچسو د کارخانو مالکان او مزدوران وایي کاروباري د څو کالو راهیسې ډیر خراب شوی وو، خو د روس او اوکرين جګړې د دوی کاروبار او روزګار بیا بحال کړ. دا شپې خبر کې د ماچسو کاروبار د اوکرين د حالاتو سره څه تعلق لري تفصیل یې فرید چنواری وړاندې کوي.
په پیښور حیات آباد صنعتي بسته کې دا د ماچسو یا تیلو د ډبو هغه صنعت دی چې لږه موده وړاندې د روزګار د نشتوالي له امله تړل شوی و. په کال 2022 کې د روس یوکرین جنګ پیل کېدو سره د ماچسو او تیلو صنعتونو کې زیاتره یونټ یو ځل بیا پرانستل شوي او ویستل شوي کارکوونکي خپلو کارونو ته راستانه شوي دي.
خو یو وخت دا نه حالات خراب شو چې بیا موږ بې روزګاره شو، کار ډېر نه تیلي در لاسه خراب شو، درسه در لاسه خراب، بیا تیلي هم نه پلو. ایون دا چې ټیکسي به وګوره خو زموږ غوندې ډبل مازه چې ټیکسي کوي او بیا گاہ کا نظر سره ګوري او بیا ډېر مسائل فیس کړي، بیا ډېر وخت موږ دا حالات چې اوس د دې کلر تیلي مې کار بیا شروع شو نو دا وایي نه بیا زموږ چې کارخانه دراغم اوس هغه اوس نه دی، از سٹور کلرک کار وکوم ورو حالات بیا اوس کنټرول کې راغله.
د ماچسو او تیلو د سناتونو د مالکانو پر مخه د هغوی په سناتونو کې بند شوي یونټې بیا فعال شوي او دې ځای نه اوس بهر هیوادونو ته صادرات یا اکسپورټ روان دی. دوی وایي پاکستان نه تیلای اوس مصر، ایتوپیا، کینیا او ځینې نورو افریقایي هیوادونو ته په ډېر شمېر کې روان دی.
چې رشیا او یوکرین چې کوم جنگ شروع شولو دا تیلې به مخکې روانو د رشیا طرف نه د افریقي ډېرو ملکونو په اړه نو رشیا باندې پابندۍ ولګېدلې، هغې وجه نه دا اډرونه پاکستان ته راغله ده. او دا خبره بالکل یو حقیقت دی چې دا کومه ماچس انډسټري چې بنده وه دغې تیلي اډرونو سره واپس روانه شوه، واپس پروډکشن سټارټ شولې.
د ماچسو د صنعتونو مالکان وایي د تیلو د صادرولو سره په کورونو کې ناست په زرګونو شمېر کې خواریکښ په کار شوي دي او ژوند یې روان شوی دی.
بالکل دا داسې خبره ده چې دا سیستم چې کوم روان دی تیلي والا دا یو عارضي دی. دې عمر دا یو کال دی، لا یو نیم کال دی، لا دوه کاله دی، ځکه چې رشیا نه چې واپس سیستم سٹارٹ شي نو اتلی کار به دلته واپس ودرېږي، نو ماچسګرخانه به واپس ختم شي. نو دې لپاره حکومت لدا په کار دی چې دا کوم ایکسپورټ روان دی، دا ملک لپاره ډالر ضرورت دی، نو ډالر په دې پتر روان دی، نو حکومت چې یو سپیشل توجه ورکړي دا کار به همداسې روان پاتې شي.
د ماچسو او کیلو د روزګار سره تړلي خلک وایي باید حکومت داسې ګامونه واخلي چې د ماچسو صنعت مخ په وړاندې لاړ شي او د کار یې په مستقل توګه روان شي. فارس شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
سم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل خبر اوغه دا چې په پیښور کې زرعي ماهرینو داوا کړی چې د غنو د زړو قسمونو د بدلولو د پاره یې نوي قسمونه پیدا کړی دي. د دوی د داوی تر مخه په دې نوي قسمونو باندې مرز هم کم اثر کوي او خډیر پیداوار هم ورکوي چې د زمیندارو په ګټه دي. نور تفصيل د ملک وقاص په ریپورت کې اوریدئ شي.
د پښتونخوا صوبې کاروندګرو د سپرلی موسم غنو کرل پیل کړی دي او د غنمو په فصل کې کرکیلا شورو ده چې پکې پخوانی تخم 77400 کری او په دې نه دي خبر چې د نوې نسل تخمونه راغلي دي او پیداوار یې زیات دی. خو د بے خبره له عمله په دې قانې دي چې زوړ تخم غنی پیداوار زیات دی.
نه دا مراد نه کې څه به ما شکه غونډې کوي هغه ما چې سپرو کوم لوخ نه او چې سپرو به وسه ختم شي.
پیداوار خړې دې سیړون کې وایي چې د مردان د غنو تخمونو سیړنیز ادارې شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ نوې قسمونه ایجاد کړې دي. د کم چې نه یوازې پیداوار زیات دی بلکې ناروغې پر هم ډېرې کمې لګي. کوشر دا دی چې دا به د اگست یا ستمبر په میاشت کې کرل کیږي او د زیات پیداوار لپاره دوی ستاینه کوي چې کاروندګر د خپل د غنو کر اسوته واړوي.
موسم بهار چې کم کاروند دا اغا چې د کنا کوي اغه کې څه زمیندار چې دکنه 77400 غنې لا تر اوسه اغه چې دکنه کری خو 77400 باندې به انتها چې دکنه بیماریان راضي او ور سره چې دکنه اغه کې چنجي راضي. نظمونګ چې کم سفارشات تي اغه چې کم قسمونه د دې ادارې جوړ کړی دي اغه کې مردان 2005 ته اغه کې چې دکنه ګل رحمان 2017 دی، اغه کې زمونګه اسرار شهید 2017 دی، اغه کې مردان 2021 دی، اغه کې چې دکنه قیوم مونږ سره دغه 15 ورایټیز چې دکنه مونږ ریکمند کوو.
د کاروندګرو د پوهاوی لپاره په کلیوالو سیمو کې د زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ ګرځي او د نوي تخمونو په ګټو او د زړو تخمونو په نقصان دوی پوهیږي چې کاروندګر د وخت د ضیا او تاوان نه بچ شي.
تماوی چې تاسو آئندہ لپاره د خپې پیداوار لپاره خوګړې لپاره چې کوم تاسو اسرار شهید چې تاسو تاسو به او اوس یو د اسرار شهید نوم ولیکي خو نو دا تاسو وکړی دا غي کې شو ګوري کوم تر 13% پکې ده او د 10% دا نو هغه وکړي دا غي پیداوار هم خدي هغه بیماوت ریزیسټنس هم لري او پروډکشن له حساب د ګولې په لحاظ هم ډېر خدي.
د مردان شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ تیر کال 14000 منه د نوي تخمونو غنی پیدا کړي او کاروندګرو کې تقسیم کړي. د دوی د وینا تر مخه تیر کال په پښتونخوا کې په 100,000 هکټر زمکا غنی کړل شوی او دوی توقع لري چې سږ کال پکې 3000 هکټر اضافه وشي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
او اوس هم د ترکیه حالات په ترکیه او شام کې د سخت روسي زلزلې له امله د مرګونو شمیر اوس د 40,000 نه هم سیوا شوی دی او د ژغورنې چارې لا هم دوام لري. په همدې حال کې شام کې د زلزلې نه پس سیلابي بارانونو ډیر سخت زیان اړولی دی. نور تفصیل د وی ای پراپور کې د کلمه زل په غک کې اوریدل شي.
په ترکی او شام کې راغلي زلزلې د یوې اونۍ وروسته هم د راغورځېدلو ودانو د ملبینا د ژغورنې کارونه لا اوسم دوام لري. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان تیر ورځ کابینې ته په خپل وینا کې ویلي 15,000 زیات خلک وژل شوي او د زلزلې مثال یې د ایټمی بمونو سره ورکړی.
6 شوبات ګونو یشادوموس 2 بیوک دپرمله
په شپږم فروری راغلی دوه زلزلو زموږ هیواد لړزولې چې په تاریخ کې داسې نه دی لیدل شوی. که د نړۍ په هر ګوټ کې د دې کچې زلزلہ راغلی وای نو هم د غمره تاوان به سوی وای. زموږ ولست ډاډه وسی ریاست به سره لخپلو ادارو او غیر سرکاري نړیوالو مرستندوی تنظیمونو زلزلہ ځپلو سیمو ته ځان رسوي.
اغیزمندو سره مرستې دوام لري او بې کوره شوو لپاره په خارونو کې د لوبو په سټیډیم کې د خیمو بندوبست شوی او طبي مرکزونه هم جوړ شوي. بلخوا په سمندري بیړۍ کې هم بندوبست شوی چې ګڼ شمیر خلکو علاج او د استوګنې بندوبست وشي. په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمیرې نور هم سیوا کېدای شي. ترکیه سره په شام کې هم د مرګونو شمیر نږدې 400,000 ته رسیدلې. مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه تند کړي. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه اپیل کې 390 میلیون ډالرو اپیل کړي چې د شام 15 میلیون بې کوره کډوالو مرستې وشي. په شام کې که یو خوا زلزلې تباهي خوره کړې نو ورسره سیلاب هم تولول او ادلیب سیمې ځپلي.
سچې اوشول هغه د اوبو د شور نه زیاته تباهي وه. داسې ښکارېدل چې ټینکونه مونږ وجلو لراغلي وي. دا شان ناورین و چې د بیان نه بهر خبره ده.
په شام کې تلول سیمه د لوی زلزلې وروسته هم د زلزلې واړه واړه ټکانونه سیمه کې یره تره خورا کړي. تلول سیمه په شام کې د خانه جنگي وروسته د کډوالو پناه ځای په توګه استعمالیده چې پکې نږدې 200 کورونو رستنی سیلاب لکبل خپل کورونه پر خودو مجبور شول.
رښتیا خبره دا ده چې ټول کلی سیلاب سپلې او خلک خپل کورونه په پرخودلو مجبور شوی. د کلی خلکو هڅه وکړه چې د اوبو لارې بند کړي خو سیلابي اوبو بیا هم ټول کلی د اوبو لاندې راوستو.
په شام کې نړیوال امدادي ډلې سیلاب ځپلې سیمو ته د رسیدو هڅه کوي خو د عمل ډیر سست روان دی. په ترکی او شام کې راغلي زلزلې او سیلاب لکبله زرګونو شمیر کې خلک بې کوره شوي او یوازې ترکیه کې زلزلې لکبله 1,00,000 زیات خلک جوبل شوي. مطبوعاتو تر مخه نږدې 15,600 ودانو ته زیان اړېدلې. په ترکیه کې په 10 ریاستونو یا صوبو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. د ترکیه په حکومت نیوکه هم روانې دي چې زلزله ځپلې سیمو ته خپل پوځیان امداد ته نه دی لیږلي. د کومې له وجې عام ولس یوازې ځایي وسیلې په کار راوستي او زلزله ځپلو د ژغورنې کارونه پیل کړي. کلیم افضل، ویو ای، واشنگتن.
بل پلو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي تمه لري چې اوکراین به په پسرلي کې د روس خلاف عملیات وکړي. هغه زیاتوي چې د اوکراین ډیفنس کانټاکټ ګروپ 450 غړي کیف ته د لازم ګوله بارود، تیل او سپیر پارټس ورکولو باندې توجه کوي. د سفارتي چارو دپاره د وی ای د خبریالې سینډي سین رپورټ له ارباب محمود علي ناوریدی شي.
د امریکا په مشرۍ کې د اوکرين کانټاکټ ګروپ غړو د نهه سه‌شنبه پورس په برسلز کې لیدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن کارکړې چې د روس ته یرغل خلاف جګړه کې اوکرين یوازې نه دی. حالات په کوم ځای ولاړ دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د آستن دا وینا وه:
په وړومبي فرصت کې چې په ممکنه توګه اوکراین څه غواړي، هغه د جنگ په میدان کې د خپلې ګټې په مرسته کې حرکت او شرایط برابرول دي او موږ تمه لرو چې په پسرلي کې به دوی عملیات وکړي.
آستن وویل چې د روس د خوا د بریدونو سیوا کولو په صورت کې د کانټاکټ ګروپ 450 غړي هیوادونه به تر خپل وسه هڅه کوي چې کایف ته د ګولابارود او وسلو ترسیل جاري وساتي. د روس دفاع وزارت د پیر دوشنبه په ورځ په اوکرين کې د توپخانه او د هوا د لارې د دفاع د فعال نظام عکسونه خوندل دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل دي چې روس اوکرين ته په غټه شمیره ځواکونه ورلیږي، خو زیاتوي چې زیاتره مناسب تربیه نه لري او ورسره وسله هم مناسبه نه ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویل دي چې روس د اوکرين په دونباس سیمه کې د پرمختګ هڅه کوي.
دا وخت په دونباس کې د دوی بریدونه دوام لري، د دوی پرمختګ ورو دی، دا ستومانوونکی جنگ دی، دوی له درنې مرګ ژوبلې سره مخ دي، د دوی مشرتابه او مورال ډیر ښه نه دی او دوی په کلکه مبارزه کوي. په هر صورت د دوی شمار ډیر دی.
د روس د پوز ویان د پیر دوشنبه په ورځ ویل دي چې د پوینا د جنگ رضاکار ډلو د میزایلو او توپخانه په مرسته د بخمود په شمال کې یو کلی نیولې دی. اوکران منلی ده چې په مشرقي جنگ څپلی خار کې صورتحال ښه نه دی. اوکران د خپل دفاع لپاره د مغربي هیوادونو د جنگي جازونو غوښتنه کړې، خو آسټن ویلې دي چې په دې اړه د سره د ویلو څه نشته، خو زیاته کړې ده چې پولینډ یې د خپلو جنگي جازونو د ورکولو نه دی منې کړې. دا د دې څرګندونه ده چې هر هیواد با اختیار دی چې په دې اړه خپله پریکړه وکړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په امریکا کې هر کال موټر شوګانی یا آټو شوګانی جوړیږي چې د موټر نندارتون دی او پکې نوی ګاډي نندارې ته کېښودل کیږي او یو مشهورې د شیکاګو آټو شو ده. په دې اړه باندې پام وکړئ د کلسوم کاکړ رپورټ.
شیکاګو آټو شو د ګاډیو کمپنیو لپاره یو موقعه وي چې خپل نوی او وروستۍ ډیزاینونه او جوړښت وښایي. په دې وروستیو کلونو کې د موټرو جوړونکو کمپنیو توجه د بیټری او برېښنایی موټرو په خوا ده، خو د موټرو د بیو زیاتېدو سره شش کال په نندارتون کې توجه په مختلفو قسمونو هم وه.
موږ په دې باور لرو چې دا باید یو فارمولا نه وي.
هغلی کریټ وای د ټویټا کمپنی وروستیو کې د تیلو او برق د چلوونکي موټرو ترکیب د پیوروونکو په غوښتنه ترکیب شوی.
زموږ د کمپنی ګاډیا اخیستونکي متوای چې دوی غواړي چې انتخاب ورته موجود وي.
زکه خو د ټویټا کمپنی د پریس ګاډي نوی ماډل یا 5th جنریشن تر ټولو زیات خرڅېدونکي هایبرید موټر دی چې په تیلو او په بیټری دواړه چلیږي. کریټ وای چې ټویټا په تیزی سره د الکترونیک یا برېښنایی موټرو مارکیټ وده او د ګران قیمتونه لا پامه نه دی غرزولی.
موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې هغه ډول موټر جوړ کړو چې نه یوازې زموږ لپاره معنی لري بلکې دا غستونکو جیب ته هم سم پریوزي.
په کال 2022 کې د موټرو د کرسې د سود شره د زیاتوالي له وجې د موټرانو خرڅلاو کم شوی چې په لسیزو کې د موټر په خرڅلاو کې په وړومبۍ ځل دومره کمی لیدل شوی. د ریسرچ فرام موټر انټیلیجنس تر مخه د دې باوجود په برېښنایی موټرو د یو کال تر مخه په مقابله کې نږدې 15% اضافه پکې لیدل شوی چې په امریکا کې تیر کال د نوې موټرو او په خرڅلاو کې 5% د بیټریزا چلیدونکي موټرې وي.
زموږ ځینې پلورونکي تر اوسه لا الکترونیک موټرو ته تیار نه دي، نو موږ پلان لرو چې په راتلونکو 15 کلونو کې هغه څوک چې غواړي الکترونیک موټر واخلي هغوی ته وړاندې کړو، او هم په ورته وخت کې چې څوک نه دي چمتو ورته په تیلو چلیدونکي موټر جوړ کړو.
کمپنی دا وایي چې اخیستونکي دا ویره لري چې د بیټری د چارج کېدو څخه وړاندې به دا بیټری څومره مزل تیروي سي، خو په امریکا کې دا مهال د ګیس د سټیشنونو څخه زیات چارجینګ سټیشنونه موجود دي.
پیکاپ ټرکونه د امریکا زړه دي، ځکه موږ سلوراډو ای وی هم وړاندې کوو.
چټ لاین چې د شوولې موټر کمپنی یو سره کار کوي وايي په تیلو چلیدونکي سیدان ګاډي غشتنه راکمه سوي ده، چې په نتیجه کې د کمپنی توجه د سپورتس موټر او اس یو وی جوړولو ته زیاته سوي. ششکال شوولې کمپنی د بیټری سره چلیدونکي دوه اس یو وی به مارکیټ ته وړاندې کوي. د ټاچ کمپنی ډیزاین مینیجر ډایان نایوف وايي چې صارفین داسې موټر غواړي چې لږ برښنوي او ډېر کلاسیک ښکاری.
زه فکر کوم که تاسو هم دا اوس حل ته ټول برښنایی موټرو ته وګورئ نو ټول یو شان ښکاری، دوی ټول یو شان ځانګړتیا لري، دوی یو بل ته ورته دي.
په داسې حال چې کمپنۍ په انتخاب ټینګار کوي، د امریکا صدر جو بایدن وایي تر 2030 کال پوری په سړکونو 50% موټری برښنوي وي. په ورته وخت کې په کالیفورنیا کې امر سوی چې په ریاست کې ټولې نوې خرڅېدونکي ګاډیانې به تر کال 2030 پوری برښنوي وي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
او په همدې پزړه پوری رپورت سره زموږ د نن ماخستان دغه خبرونه هم پای ته ورسیدله. خو تاسو کولای شئ چې دا پروګرام هر وخت وغواړئ نو زموږ پر ویب سټ باندې چې vuadevanews.com باندې هلته وګورئ او واورئ، او همداشان زموږ فیسبوک باندې او ټویټر باندې هم لایک کړئ او هلته د ورځې د تازه خبرونو او رپورټونو نه ځان به خبر وساتئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. الله مو باندې.